Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړی کال د خبرګولي شلمه د 2020 کال د جون لسمه پیل په خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د 2-4 له بشپړېدو وروسته پیل شي چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته د دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل.
اوس پروژه دې حتی را رسیدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په حق باندې او دوهم د مالیاتو پر معافی باندې چې دې خپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي، نو پر دغه باندې دوی غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي.
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډیدلې وه. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکارۍ له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض، ډیلی او ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو لپاره چارو ولګول شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بالونه یې پاتې وو او 3 پرلپسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیخ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له زیمبابوې سره 3 اوریز لوبې هم لري چې لومړۍ د جون په 11 ده. او د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې روس پلاوه بیلتون پالی وایي د دوی لخوا جوړې شوې سترې محکمې دوه برتانوي وګړو او یو مراکشي ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له واجې د مرګ سزا اورولې ده. دغې بیلتون پالو مشرانو چې د خپل واک ولکې لاندې سیمې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرون وویل د برتانیا وګړي آیدن اسلیناو شوان پینر او مراکشي محصل سعودون ابراهیم له دوه ورځنۍ محاکمې وروسته پرون په مرګ محکوم شول. دواړه برتانویان چې په ماریوپول ښار کې د اوکراین په یو پوځي قطعه کې عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله په مارچ کې په دونیتسک کې اسیر شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رابشو د پروګرام معرفي ته امریکایي چارواکي د هغو نغدي مرستو د لګښت په څرنګوالي اندېښمن دي چې افغانستان ته استول کیږي.
We're concerned about that.
موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یو دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي.
په کندهار کې طالبانو له محرم پرته په موټرو او رکشاو کې د ښځو وړل منع کړي. یو شمېر ښځې په دې اقدام نیوکې لري.
دا قوانین مشروط ته ډېر زیات ضروري تمامېږي. موږ کله یو ځای ځو که پلار نه وي یا هم داسې کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغوی به څه کوي؟ هغوی به څنګه راوځي؟
طالبان ادعا لري چې هوایي ډګرونه یې فعال کړي او کورنیو بهرنۍ الوتنو ته چمتو دي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګسترازو. اول مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وای سیګار د هغو پیسو د لګښت څنګوالي لکبل اندېخنه لري چې نغد افغانستان ته استول کیږي. خغلی سوبکو په دې اړه څرګندونې بیګا له ازادي روډو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي چې لنډیزې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو وای د هغو نغدو پیسو د لګښت د څنګوالي لکبل اندېخمن دی چې ملګری ملتونه یې د خپل لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. د تیر کال د زمری په څلورويشتمه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نغد استول کیږي. خاغلی سوبکو له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د پښتنې ته چې آیا طالبان بل دې پیسو څخه د خپل اهدافو لپاره کار وانخلي په جواب کې وویل:
You raise a good point and we're concerned about that.
تاسو هم اوزورا برسره کړه موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یو دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکونکو لجيبه د بشری مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي. موږ هیلمن یو چې دا پیسې به خوندي وي، خو دا ډیره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبريالانو ته وویل چې د نغدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي، نو ځکه د سازمان افغانستان ته پالوتکو کې د نغدو پیسو استول پیل کړی دی. ملګرو ملتونو د اپریل تر شپږويشتمې نیټې پورې چې خاغلی ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 500 میلیون ډالر لیږدولی وو. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له ازادۍ رادیو سره په بیګنیو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانیو تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجرااتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي لکه بل اندېښمن دی چې ملګري ملتونه د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوي او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدې استول کیږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې ترې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګری ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د ورته لمخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، ځکه دوی یو نوو مسولیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د ویډلې نه، د بحث د ټول ملت. تاسو ګورئ د ناروی د کډوالو چارو ادارې ویلي چې په کچر ته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي، هلته به د هر رامنځته کیدونکو ناوړه بشري حالت مسؤل لویدیز هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوی نه دي، نو دا اندېښنه شته چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم نه ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي دا وی لاسته لویږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده، د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولای شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدې پیسې انتقال کړي، البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام و، اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړه ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي، دا نو بیا د اوسنۍ حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي، څو کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورسته پښتنه نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او دا اړیکې ورسره ونښلېږي، څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او د غستونځ چشته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي، سو وکول شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا بانکي سیستم د خرابیدو مخنیوي وکړي او همدارنګه افغانان چې په اقتصادي او بشري ناورین کې خکیل دي لدی فاجی څخه د وطن په برخه کې یو سهمکار اوسي او د دې لپاره دا ډیر اړین ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي ترڅو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نقدي انتقالات یا د نقدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو لپاره تر سره شي ترڅو د نقدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست مرکمو ل دوست محمد احمدزی سره ووریده د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبان حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو لمخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورنی هوایی ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایی شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایی ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولی په 14مه د پلازمینه کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایی ډګرونو د عملیاتي او امنیتی چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایی ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډېدلې دي، لکه ترکیه او متحده عربی اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوی امریکایی رسنی ویلی د بایدن دولت د قطر په همکاری په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایی چلن له دولتي شرکت آریانانا په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي اوانه واردې وزارت چارواکي د NBC دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د NBC نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز دیو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي 2015 میاشتې مخکې له کابله دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 تر 20 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هغه هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر رسناد یعنی پاسپورټ، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه که بهرني وګړي دي او که افغانان دي کولای شي چې تګ و راتګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوحې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 20 څارونکي کمرې لري کړې دي. ښاغلی رافائل وویل کچرته تر را روانو 3-4 اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نشي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 20 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسمن نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په 3 اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوګیاست. زه سفیولاستان اگزایم د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دغه برخه ته بیام خراغلاست ویم په دغه برخه کې درې مطالب لرو. لومړی به د افغانستان په اړه باندې د نړیوالو یا لویدیز مطبوعاتو تبصرې واوري، تر هغه وروسته به کندهار ته ورشو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نورو ګڼو برخو لپاره ځینې نوي محدودیتونه اعلان کړي چې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوي. همدارنګه په وروستۍ برخه کې به د عامو خلکو غږونه هم درته خبره کړو، خو لومړی به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانی د طالبانو له لوري د جامو د یو ماډل او د هغه د درو همکارانو د نیولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای چې طالبانو اجمل حقیقیا او د هغه ملګری اسلام او قران ته د سپکاوی په تور نیولې دي. اجمل حقیقی د ماډلینګ یا د جامو د فیشن د ننداري او د یوټیوب د کلیپونو په خاطر مشهور شوی، خو په هغه ویډیو کې چې د طالبانو استخباراتو پر ټویټر خبره کړي، حقیقی او دوه ملګری په داسې حال کې لیدل کیږي چې ولچکې لاسونو تلویدلې او د کاغذ لمخې ځان ګناهکار شي. د همدارزوی چې د خپل یوټیوب چینل للاری فحشا او موډلینګ ته کار کاوه او په خوانی جمهوریت نظام د دوی ننګه کوله. د چهارشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو په کلکه وغوښتل چې بي قید او شرطه حقيقي او د حق ملګری خوشی کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې د غړي سميرا حميدي په قول ویل شوی طالبانو له وخت رسیدو وروسته له خلکو سره زور زیاتای کړي، زورولي او ربړولي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلې او دا هم څرګنده نه ده چې له حقيقي او ملګرو سره به څه کیږي. د نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې منځ کې د بشري حقوقو ډلو پر طالبانو ژغ کړی چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین رعایت کړي او د هر وګړي د بیان ازادي به توپیر ومني. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغو افغانانو په اړه د امریکا د حکومت پر ژمنې لیکنه خبره کړې چې باید ځانګړي ویزې ورکړل شي او امریکا ته ولېږدول شي، خو د رسپانی پر اساس د بایدن حکومت په خپل دیشبنه کې پاتې راغلی دی. رسپانی لیکي د می په ورستیو کې د بایدن ادارې له محکمې څخه د اس آی وی پروګرام د تمدید غوښتنه وکړه. دا پروګرام د نه میاشتو لپاره و چې اوس دا موده په پوره کېدو ده. دغه پروګرام د مودې تمدید له دې کبله مهم دی چې اته اویا زره کسان چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته غوښتنلیکونه لیږلي په افغانستان کې پاتې دي. د هالند نیدرلند ټایمز ورسپانې هم د افغانانو د پناه په اړه لیکنه خبره کړې، خو په دې لیکنه کې د هغو افغانانو ستونزو ته کتنه شوې چې له افغانستانه استل شوې دي. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې ویل شوې په کابل کې د هالند د سفارت افغان کارکونکي چې تیر کال هالند ته راوستل شول اوس د هستوګنې کرایه په خپل ورکوي. مخکې د هالند بهرنیو چارو وزارت دوی ته د هستوګنې په شمول په دغه هیواد کې د اوسېدو خرڅ ورکاوه. د تیر کال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د هالند د سفارت و دېرش افغان کارکونکي او د هغو د کورنیو غړي هالند ته ورسول شول او په زوټ کمپ کې ځای پر ځای شول، خو دوه اونۍ وروسته د هالند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هغوی ته له کمپ د وتلو لیک وسپاره. په کابل کې د هالند د سفارت یو افغان کارکونکي چې هلته شل کال کار کړی نیدرلند ټایمز ورسپانې ته ویلي چې دې کار دوی حیران او خواشینی کړل. خو د هالند د بندونو چارو وزارت د اصولو پر اساس د سفارتونو هیڅ کارکونکي د کومک په نوم د پیسو مستحق نه دی.
ازادي رادیو ته خواږیاست. ور بشو کندهار ته. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست مشر د ټکسی او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دي په خپلو وسایطو کې ښځو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ګیرې نه ورخروي او په راډیو او تلویزیون کې د هم د موسیقي نشرول او په موټر او د ودونو په سالونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وایي په ښاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دغه ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. په دې اړه پام وکړئ. له کندهاره یو تفصیلي راپورته.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنجشنبه په ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کومې رخشې والا دي یوه زنانه به نه پورته کوي. یو دا د ښار ټکسیان دي چې یوه زنانه دلته پورته کوي بله نه پورته کوي، دا پروا نه لري. یو هغه زنانې دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روانه وي، نو دا مطلب ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په مخ په شیټ کې باندې ورسره سفریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکونکي چې نه غواړي نومې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایتو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنوي سرپرستان لري.
دا هغه سختیان دي، هغه قوانین دي د شوزو په وړاندې چې شته د مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راونه وزي، ځکه دا قوانین مشروط دي زیات ضروري تمامیږي. مشکله یو ځای دو کپلار نه وي یا هم داس کورنۍ چې پلار نه لري، داس کورنۍ چې ورور نه لري، نو هغه به څنګه وي، هغه به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو جیرین خربي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل ورشتان دي نه جوړوي.
سلمانیان به د خلق جری نه ورخړی او سلمانیان به خلق ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی. نو کچيري بیا دوی د کم بر خود سره مخ سوله، نو بیا به مسؤلیت نیوي.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وای پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15000 سلمانان به روزګار کړی.
دغه 15000 کسه سبیا کار کیږي په دې امامو کې، نو دغه د پاره د خلک یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي، ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې. ارسړی په دې شپېږي سینه تجارت دسته، نه دکانداري سته، نه ګاډۍ سته. نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونه نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل معنی دی.
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز کې، نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق او باشي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویل دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دغه پروگرام په پای برخه کې هم د تاسو غږونه درته خبرو.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت راپور جوړ کړی آزادۍ رادیو دا ترانسپورت وزارت راتک منګه خپل طالبانو نه ډیر په آزادۍ په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي دې نه منګه ډیر په آزادۍ.
السلام علیکم، دا طالبان نه پختار نه دي نه افغانان نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي. خوس کې دا په زور لري خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پالي کې جو وسر ورته وخی دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخی سره ابل ورزې سره دومره وغه دومره یو څل ورکړل مشوم ورسره چې مشوم د پلار واخلي ولې ګل د ډېر ځای او د خبرنې زړه چاو د شمال ته ځای ځای مشو دوی ولکه دا وخلو ته دوام ورکوي نه سي کله مشوم ته کړی مشوم ځای ځای مشو.
زما دا ځاځي د دې د کار کوونکو د اورېدونکو ته دا هیله ده زموږ په دا برخه کې زموږ سرمنار سره مرسته نه ده شوې زموږ سره دې مرسته وشي موږ دا هیله د لوستورو چارواکو لري زه د هلمند ولایت درې ولسوالۍ د سرمنار د سیمې ته میرویس خان نوم یېږم زه دا ځاځي راځي د کوونکو ته ډېر احترامات سرم او دا ځاځي راځي ډېر ښه د غریبانو اواز نشري زما دا ځاځي راځي د کوونکو دا هیله ده چې زموږ په غوښته کې د هلمند ولایت درې ولسوالۍ د سرمنار څخه خبره کوو السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201 شمیره بیا